سات لس بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. په دې خپرونه کې چې د شمشاد زران په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي او چې د طالبانو نوي مشر په خپل لومړني پیغام کې د سولې خبرې رد کړې دي، په دې اړه د شنونکو صاحب نظرانو نظرونه اوري. دغه راس دوه اونیس پروګرامونه په دې خپرونه کې لرو. ژوند په شیبو کې او مخکښي شزي تر هر څو وړاندې توجه وکړي د افغانستان او نړۍ خبرونو ته چې سید کمال شاه عارف راټول کړي.
په سر کې د خبرونو سرچکې، د طالبانو مشر تابه په خپل وژغیس پیغام کې پروستوال طالبانو د یوالي او د جګړې د دوام ټینګار کړی دی. چارواکي وایي وسلوال طالبانو د هلمند د کجکی ولسوالۍ د محاصره سو کورنۍ لپاره د سرسلي پلخوا استول سوي مواد سوځولي دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کيري پرون منځني ختیځ ته د خپل سفر په لومړي پړاو کې قاهره ته ورسېد. د خبرونو تفصیل، پرون د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور ته په یو منسوب ژغیس پیغام کې پر وسلوال طالبانو د یوالي او د جګړې د دوام ټینګار شوی دی. ملا اختر محمد منصور ته د منسوب پیغام کې د سولې پروسې ته هم اشاره شوی او هغه د دشمن تبلیغات بللی دي، خو له افغان حکومت سره په مستقیمه توګه د سولې خبرې نه رد کړي او نه هم تایید کړي دي. د طالبانو نوی مشر ته د منسوب د ژغیس پیغام رښتینولي په خپلواک توګه نه د تایید شوی. تر دې مخکې سپینې ماڼۍ د افغان طالبانو د مشر ملا محمد عمر مړی نه تایید کړی و او ویلی و چې د ملا عمر مړینی په افغانستان کې سولې او ثبات لار هواره کړې ده. په غور ولایت کې امنیتي چارواکو د لسګونو بهرنیو وسلوالو د راټولېدو او د وسلوال طالبانو د فعالیتونو د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودلې ده. د غور د امنیه قومندان وایي وسلوال طالبان د ماینونو د جوړولو څو ځایونه لري او په سیمه کې هڅه کوي چې اوزګار ځوانان خپلو لیکو ته جذب کړي. د غور د امنیه سرپرست قومندان محمد زمان عظیمي ازادي راډیو ته داسې ویل:
تمام معلمینی کی ماینور میسازند
دی وای د دې ټول ها کسان چې ماینونه جوړوي او نور ته روزنه ورکوي په ځانګړي توګه د شهرک پولیسوالۍ کې او د مرغه پسمه کې بهرنیان دي. همدا بهرنی روزن کې په غور کې طالبانو مشرتوب کوي. د هغوی معلومات لمخې چې موږ یې لرو، په دې ورستو کې یو شمیر عربانو په مرغه کې ویناوې کړي. د دې ولا چارواکو له مرکزی حکومت څخه د غور امنیت ته د پاملرنې غوښتنه کړې او د وضعیت د لا خرابېدو خبرداري ورکړې ده. افغان چارواکي وایي وسلوال طالبانو د هلمند د کجکی ولسوالۍ د محاصره سو کورنۍ لپاره د سرسلي پلخوا استول سوي مواد سوځولې دي. د کجکی ولسوال ملا درازق مسلمیار نن ازادي راډیو ته ویل دوه لاري موټر او یو تراکتور چې په بیلابیل خوراکي موادو بارو تیر شپه د ولسوالۍ په مربوطاتو کې سوځول سوي دي. هغه وویل چې ټاکل سوی و دغه مرسته پر 240 کورنۍ باندې وویشل سي. د کجکی ولسوالۍ لاري د تیر درې میاشتې په دې خوا د وسلوال طالبان لخوا بند دي او هلته بند خلک لګړن سن سره مخامخ دي. وسلوال طالبانو او د سرسلي کمیټې تر دا مهاله په دی اړه څه نه دی ویلې. او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني لجنو بهرنی اثر سره په جدول بدلیږي. یو امریکایي ډالر یو شپږ افغاني څلويښت پوله، یو یورو او شپږ افغاني لاس پوله، یو انګلیسي پونډ درنوي افغاني پنځه نوي پوله، یو سعودي ریال شپاړس افغاني پنځه لس پوله، زر ایراني تومان اتلس افغاني نوي پوله او زر پاکستانی کلاري پنځه سو نوي افغاني. بیا هم شرغلست، د امریکا ته بهرنیو چار وزیر جان کيري پرون منځني ختیځ ته د خپل سفر په لومړي پړاو کې قاهره ته ورسېده. د جان کيري دا سفر به د ایران په اړه په اندېښنو او له تروریزم سره د جګړې پر مسایلو متمرکز وي. د مصر دولتي رسنۍ ویلي جان کيري او د مصري ساري به د نور مسایلو سربېره د مصر په ناکراري سیمې سینا ټاپو وزمه کې د تروریزم ضد روان کمپاین په اړه هم خبري وکړي. جان کيري به د دوشنبه په ورځ دوحې ته ولاړ سي او هلته به د خلیج د همکارۍ د شورا د شپږو غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو سره په هغو اندېښنو وژغېږي چې دا هیوادونه له ایران سره په ویانا کې د اټومي موافقې له لاسلیک وروسته لري. د خلیج ډیرو هیوادونو ویلي دوی له ایران سره د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو د اټومي موافقې له لاسلیک وروسته په سیمه کې د دې هیواد د ځان غوښتونکو اقداماتو په اړه اندېښنه لري. جان کيري همدارنګه اونۍ مخکې ویلي وه چې په قطر کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف سره همګوري، خو نیټه یې نه وه یاده کړې. جان کیری تایید کړی وه چې په سوریه کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې پر ضد مبارزه کې د روسیې سره همکاري او دا چې ایران د سیمې په ثبات کې څه رول لوبولی سي د خبرو په اجنډا کې شامل دي. د امریکا د کالیفورنیا ایالت والی یا گورنر په داسې حال کې چې د دغه ایالت د شمالي برخو په ځنګلونو کې تر شل ځای زیات اور بل سوی اضطراری حالت اعلان کړ. جبری برون پرون د اضطراری حالت حکم صادر کړ. وی ویل چې د کلونو وچکالۍ او سخت هوا د دې سبب سوی چې اور خپور سي. شاوخوا 8000 اور وژونکي هڅه کوي چې د اور مخه ونیسي. چارواکي وایي چې د اطفایه یو کارکوونکی پرون د اور وژلو په ترڅ کې ووژل سو. یوه ماته ټوټه چې ګمان کیږي د هغې مالیزي الوتکې پاتشونی به وي چې تیر کال په هوا کې ترې تم سوی د متخصصانو د څیړنو لپاره د فرانسې یوه لابراتوار ته استول سوې ده. دا الوتکې دا 2.5 متره ټوټه پرون د پولیسو تر څارنې لاندې په فرانسه کې هغه لابراتوار ته انتقال سوه چې د نسکوروسو الوتکو په اړه څیړنو کې متخصص لري. ټاکل سوی څیړونکي دا معلومه کړې چې موندل سوې ټوټه د هغې بوینګ 978 مالیزي الوتکې برخه ده چې د 2014 میلادي کال په مارچ میاشت کې له 299 سپرلیو د کوالالمپور څخه پیکینګ ته په لاره ورکه سوه او کنه. د اوسپنې دا ټوټه د هند په سمندرګي کې موندل سوې او د څیړنو لپاره پاریس ته استول سوې ده. چارواکي وایي په دې اړه د اګست په 15 نیټه څیړنه پیلېږي. او پرون د یمن صدر اعظم خالد بهاه په سعودي عربستان کې له تبید وروسته بیرته د یمن بندرې ښار عدن ته استون سو. وروسته له هغې چې سیمیزو جنګیالیو د جولای د میاشتې په نیمایي کې د ایران ملاتړ لرونکي حوثیان له عدن څخه وویستل، بهاه د یمن د تبیدي حکومت تر ټولو لوړ پوړي چارواکي دی چې عدن ته رسیږي. په عدن کې د هوایي ډګر چارواکو ویلي چې بهاه د سعودي عربستان په الوتکه کې چې له ریاض څخه الوتې وه په سیمیز وخت غرمه مهال عدن ته ورسید. عربي ټلویزیوني شبکه وایي د یمن د کابینې یو شمیر وزیران هم له نوموړي سره یمن ته ستانه سوي دي. د خبرونو پای.
لاس پچی او د خقیقي تاسیس مو شخل آزادی رادیو او رید آزادی رادیو خبرونی د سهار په و بجې پیلیږي. د ماشم تر او بجې دوام کوي. د ماشم له و بجې وروسته په هم دوغه چپو چې اوس آزادی رادیو پری اوري د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونی اوریدای شي. د رواني خبرونی په دوام کې د طالبانو نوی مشر په خپل لمړني پیغام کې د سولې خبرې رد کړې.
د نفي کولای چې دغه وستستي مشر وټاکل شو او ودی وايي چې زه سولې ته راضی یم.
په دې اړه د څو نظر خوندانو نظرونه دراورو. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړې. په کونړ کې سیلونو خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولي.
ټول تر اوسه پورې موږ څلور اویا کورنۍ سارمن لرو. دغه جملې څخه 25 کورنۍ مکمل تخریب شوې دي.
د ملګرو ملتو د کډوالو لوی کمشنری له پاکستان وغوښتل چې د مهاجرو له ځورولو لاس واخلي.
د افغانان غوښتل شوې دي، تکول شوې دي، په زور استل شوې دي.
د کورنۍ او بې ځایه شیو پر ستونزو او ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو او په پای کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. ژوند په شیبو کې او مخکښې شزي. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاله هم اوریدای شي. ازادي رادیو دات کام یا ازادي رادیو دات اورګ د ازادي رادیو د وی پانی پته ده. نوی طالب مشر مولا اختر محمد منصور تر ټاکل کېدو وروسته په خپل لمړنۍ وینا کې پر وسلوالو طالبانو د یووالی او د جګړې د دوام ژغ کړی دی. د طالب ویان زبی الله مجاهد لخوار سنوی ته د مولا اختر محمد منصور په استول شوی دی صوتي پیغام کې له افغان حکومت سره د سولې مسله د دشمنانو تبلیغات بلل شوی دی. کتون کې وای نوی طالب مشر ته په داسې حال کې چې د خپلو یو شمیر ملګرو له اختلاف سره مخامخ دی، دمګړې د سولې په وړاندې له سخت دریځې پرته بللار نه ده پاتې. اجمل اندری موضوع تفصیل اوروي.
نوی طالب مشر ملا اختر محمد منصور د پخانی طالب مشر ملا محمد عمر خلاف چې د واکمنۍ تر نسکوریدو وروسته یې چا غږ نه و اوریدلې، د خپل مشرۍ په دویم ورځ یو غږیز پیغام خپور کړ او په هغه کې پر خپل ملګرو د یووالي او د جګړې د دوام ټینګار وکړ. هغوی چې د ملا اختر محمد منصور دا وینا یې اوریدلی وای، نوې طالب مشر په خپلو لومړنیو څرګندونو کې ډېر ټینګار د خپلو ملګرو ترمنځ په یووالي کړی او هغه طالبانو ته یې د قناعت ورکولو ژمنه کړې چې د ده په وینا خوا بدې دي. ملا اختر محمد منصور په خپله وینا کې د افغان حکومت سره د سولې پروسې ته هم څنګه اشاره کړې او د دې دښمن تبلیغات بللي. که څه هم ځینې کسان د سولې په وړاندې د هغه دی دریز د سولې د راتلونکي په اړه نهیلي کړي دي، خو یو شمیر شننونکي وایي تر اوسه پورې چې د طالبانو سره د سولې په برخه کې کوم پرمختګونه شوي، دا ټول د ملا اختر محمد منصور تر څارنې لاندې هغه مهال شوي چې دا د طالبانو د مشر مرستیالو. د شخړې او سولې د مطالعاتو د مرکز غړي حکمت الله عظیمي ازادي راډیو ته وویل د سولې په وړاندې د نوموړي نوې مخالفت ښایي د طالبانو په لیکو کې د یووالي د ساتلو او پر وسلوالو د خپل واک ته ټینګولو یوه هڅه وي.
دوی نشي کولای چې دغه وسستي مشر وټاکل شو او ودی وایي چې زه سولې ته راځي. دا به هغه ګونګسي او هغه وازې چې د طالبانو په رهبری شورا کې او د طالبانو په صفوفو کې تا چوایي چې دوی غواړي چې اختر محمد منصور غواړي چې تر څو مجاهدین په افغان دولت او پاکستان باندې خرڅ کړي هغه به حقیقي کې. نو دغه لپاره همدغه په کارم دا او د هم په دې فکر کې دی چې د وسته لپاره یو څه وخت باید زه منتظر پاتې شم تر څو هغه خپل نظام او خپل کنټرول په طالبانو پر لیکو باندې ځتلا ثابت کړ.
د نیوز ویک مجلې خبريال سمي یوسفزي هم ورته خبره کوي. نو مولوی وای دا مهال دغه طالبانو ذهنیت چې افغانستان کې د نننه جنگي سولې ته چمتو نه دي او دا به وخت غواړي چې نوې طالب مشر د اصول لار خپل کړی.
دوباره مذاکرات میز ته طالبان راوستل به تقریبا زدرې میاشتې وخت ونیسي، ځکه چې طالبان نوې مشر چکم دا وخت هغه مهم چیلنج چکم دا هغه د طالبانو د دې د انتخاب نورسته چې ځینې طالبانو بغاوت کړی دی یا خپل طرح اعلان کړی دی یا خپل طرف ته تللی دی، یو غیر رضاکول او په غوی باندې کنټرول اخیستل او طالبانو دلین خپل ځای مضبوطول.
یو شمیر نور چیلنج هم په داسې وخت کې چې د طالبانو ترمنځ خپل منځي اختلافات زور اخیسته د سولې خبرې نه ګټوري او نه هم ممکنه بولي. پاکستانی خبريال رحیم الله یوسفزی په دې اړه وایي
په دې حالت کې خو زما په خیال باندې د سولې خبرې به ګټورې نه وي. طالبانو کې اختلافات دي، د هغې د امیر په انتخاب باندې خړه مخې ته راغلی ده، اختر محمد منصور مخالفت کېږي، نو په دې حالت کې به طالبان څنګه خبرې وکړي؟
د طالبانو د واکمنۍ د بهرنیو چارو وزیر مولوي وکیل احمد متوکل هم ټینګار کوي چې په افغانستان کې د سولې د پروسې د پرمختګ لپاره دا ډیره مهمه ده چې طالبان د یو مشر تر قیادت لاندې ووسی. ښاغلی متوکل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
خو بیا هم چې دوی په خپل موضوع کې په قناعت ورکولو باندې وتوانېږي طبي خبر ده چې سړی هم سولې ته ورکېدلی شي، هم سیاسي تحولات شته او که خدای مو وکړه مشکلات وي دا تر بل هر چا د افغانستان د لوړو ګټو او د سولې لپاره
مولوی وکیل احمد متوکل هم دارنګ یادونه وکړه چې ملا اختر محمد منصور په تیرو درې کلونو کې توانېدلی چې د طالبانو تحریک وچلوي او کده وسلوالو طالبانو نور مشان ورسره وخل پاتې شي کولای شي د طالبانو وسنی فعالیتونه روان وساتي.
د افغانستان د سولې عالی شورا هیله شي چې د ملا محمد عمر مړینه به د سولې لپاره د طالبانو په ارادې اغیز ونه کوي بلکې پیل شوې پروسه به بریالیتوب ته ورسوي. د دې شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد پرون د دینی عالمانو په یو غونډه کې وویل چې له وروستیو بدلونونو سره سره د دولت او د طالبانو هڅه باید دا وي چې په مناسب وخت کې د سولې د خبرو دوهم پړاو پیل کړي. یوسف خان زدران د دې موضوع په اړه راپور لري.
په داسې حال کې چې د ملا محمد عمر د مرګ له اعلان وروسته د وسلوالو طالبانو په غوښتنه د سولې د دویم پړاو خبرې ځنډول شوې، د افغانستان د سولې عالي شورا هیله کوي چې طالبان دې د سیاسي تجربې څخه په ګټې ډېر ژر بیا دې خبرو ته زړه ښه کړي. د دې شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد په کابل کې د شنبې په ورځ د دیني عالمانو او د اسلامي انقلاب ګوند لسګونو غړو په یو غونډه کې وویل چې د ملا محمد عمر نشتون باید د کمزورۍ نقطه ونه ګڼل شي. هغه وایي چې د سولې په تړاو ځینې پرمختګونه رامنځته شوي او باید وړه لوري داغه ساتل لپاره هڅه وکړي.
مګر هیله لرو چې د طالبانو د اسلامي تحریک مشرتابه به د دغه مشکلي مرحلې نه په صحیح صورت باندې د ډیر معقولیت سره د اختلاف په ځای باندې د اتحاد طرف ته لاړ شي او دسی یو نوې قیادت برامنځته کی چې هغه په افغانستان کې سولې ته ترجیح ورکړي.
نو موړې وای وسلوال طالبان ممکن د مشر تر ټاکل کېدو او زینو مشورو پرې خبرو ته ځړخ نه کړي، خو په ټوله کې تر اوسه د ډلې منفي پیغام نه دی ورکړی. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو له ملا عمر وروسته ملا محمد منصور خپل نوی مشر ټاکلی، خو ورسره راپورونه خپاره شوي چې په سر یې د طالب چارواکو ترمنځ اختلافونه ایجاد شوي دي. بل خوا دا اندېښنې له دې امله هم په زیاتېدو دي چې وسلوالو طالبانو د نامعلومه وخته پورې له افغان حکومت سره د سولې پیل شوې پروسه درولې. په داسې حال کې چې ټاکل شوي وه دا خبرې د تېرې جمعې په ورځ ترسره شوې وای. له دې سره یو شمېر دیني عالمان وایي داسې وخت چې له یوې خوا د سولې خبرو بریالی کېدو ته هیلې ډېرې شوې وې، د ملا محمد عمر د مړینې څخه پرده پورته کول د سولې لپاره په خبرو کې د خلا رامنځته کولو هڅه ده. مفتي عبدالشکور رسنیو ته وویل پاکستان هڅه کوي چې په یوه او بله بانه دا خبرې ناکامه شي، خو هغه ټینګار وکړ چې د افغان حکومت مخالفې ډلې باید پوه شي.
دا به تاریخ هیڅ کله هېر نه کړي چې اوسامه چیرته مړ شوی، د چا په لاس مړ شوی. د اوسامه د مرګ نه وروسته او طالبانو هیڅ کله تاسو ته دا جواز نشته چې تاسو د دې خاین په ملک کې استوګ نه وکړي. لازم غور وکړي، مسلمان د یو سوري نه دوه پیری مارنی چی او تاسو مونږه په زرهاو پیری چی چلی.
له دې سره یو شمېر نور دیني عالمان او د اسلامي انقلاب د ګوند غړي وایي چې مرموز دا ډول مرګونه ممکن د سولې خبرې وزنډوي، خو باید دواړه لوري خپل صداقت ونه بایلي او خبرو ته دوام ورکړي. دوی وایي افغان حکومت باید د ملا عمر نشتون د طالبانو د کمزوري نقطه ونه ګڼي، بلکې په پوره جدیت سره بل پړاو خبرو ته چمتووالی ونیسي او د هغوی ځینې معقولو غوښتنو ته پاملرنه وکړي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي دانیال فیلډمن هیله څرګنده کړې چې د افغانستان د دایمي سولې او ثبات لپاره به افغان دولت او طالبان ژر بیرته خبرې پیل کړي. نوموړي همداراز د دغو دواړو افغان لورو د مخامخ خبرو د زمینې د برابرولو او کوربتو په خاطر د پاکستان په ځانګړي ډول د دې هیواد د پوز د لوی درسیز حد ستایلې دي. په دې اړه له پېښور د ازادي راډیو د خبریال زبیح الله شفق راپور ووري.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځنګړی استازي ډانیل فیلډمن د پاکستان له سیاسي او پوځي چارواکو سره په لیدنه کې هیله څرګنده کړې چې د افغانستان د تلپاتې سولې او ثبات لپاره به د افغان دولت او افغان طالبانو ترمنځ خبرې اترې ژر پیل شي. فیلډمن دا څرګندونې په اسلام آباد کې د پاکستاني پوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف په بهرنیو او امنیتي چارو کې د صدر اعظم نواز شریف له سلاکار سرتاج عزیز او نورو چارواکو سره د لیدنې پر مهال کړې. د پاکستانی پوز مطبوعاتي څانګې یا آیس پی آر په یو خبري کړي خبر پاڼه کې ویلي د امریکا ځانګړي استازي د شنبې پر ورځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف سره په دواړو خزو اړیکو او سیمه ییز موضوعاتو خبرې وکړي او د افغان دولت او طالبانو د مخامخ خبرو د قربتوب او زمینی برابرولو لامل د پاکستان په ځانګړي توګه د راحیل شریف ستاینه وکړه. خبر پاڼه کاږي دواړو مشرانو هیله څرګنده کړه چې په افغانستان کې به د تلپاتې سولې لپاره دواړه خواوې ډېر ژر د سولې خبرې اترې بیرته پیل کړي. دانیل فیلډمن په داسې وخت کې افغانستان او پاکستان ته په خپل وروستي سفر راغلی چې د تیر میاشتې په اومه نیټه د پاکستان پایتخت اسلام آباد ته نږدې په امریکې د افغان دولت او طالبانو استازو د لومړي ځل لپاره سره مخامخ ولیده او په یو شمېر موضوعاتو یې خبرې وکړې. که څه هم دواړه خواوې په دغه لیدنه کې د سولې د خبرو اترو پر جاري ساتلو سلا شوي وه او ټاکل شوې وه چې دوه خبرو دویم پړاو به د جولای په 1 نیټه په اسلام آباد کې ترسره شي، خو د افغان طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې له امله د خبرو دویم پړاو تر نامعلومې نیټې پورې وځنډېده. تر دې مخکې د امریکا ځانګړي استازي په کابل کې له خبریالانو سره په خبرو کې ویلي وو چې ډېر ژر به د افغان دولت او طالبانو د خبرو دویم پړاو پیل شي چې امریکا به پکې د څارونکو په توګه برخه واخلي. نوموړي همداراز پر افغان طالبانو غږ کړی او چې له رامنځته شوي فرصت څخه ګټه پورته کړي او د افغانستان د جمهور رئیس د سولې بلنه ومني. په عین حال کې د امریکا ځانګړي استازي د پاکستان پر پوځي چارواکو سربېره د دې هیواد له دولتي مشرانو سره هم کتلي او د افغانستان د سولې د پروسې او په یو شمېر نورو موضوعاتو سره خبرې کړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې ویلي چې ډانیل فیلډمن د سرتاجي سره په کتنه کې د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان د کردار هرکلی کړی او هیله څرګنده کړې چې په دې لړ کې خپل مرسته جاری ساتي.
پرون په خوست کې د افغانستان د خلاصې مدني ټولنې له لوري د مدني فعالانو لپاره د سولې د مسایلو د پوهاوي په مقصد په جوړ شوی کانفرنس او په شی جوړ شوی ورکشاپ پای ته ورسید. یو شمېر مدني فعالان او ازادي رادیو ته په خبرو کې د دې ورکشاپ په باره کې ویل چې ګټورو دوی ویل چې په دې ورکشاپ کې د سولې په اړه هم ګټورې خبرې وشوې. نجیب الله الوخیل په دې اړه راپور رسولی.
د خوست د بیلابیلو سازمانونو، بنسټونو او شوراګانو غړي همدارنګه ټولنیز شخصیتونه وایي چې د سولې د بهیر په کامیابولو او د سولې د مفکورې په خورولو کې مدني ټولنې اغیزمنه ونډه اخیستلی شي. دوی یاد څرګندونې د شنبه په ورځ د هغه نه ورځني ورکشاپ په اختتامیه غونډه کې وکړي چې د سولې په پروسه او روانو حالاتو کې د مدني ټولنې د فعالې ونډې تر سرلیک لاندې د افغانستان د خلاصې ټولنې په نوم د یو بنسټ لخوا جوړ شوی و. په یاد ورکشاپ کې چې د خوست د مرکز او ولسوالیو 15 شتون مدنی فعالانو، قومی مشرانو او دینی عالمانو برخه اخیستی و د ورکشاپ تابعا کوونکی بستان وریزی آزادای رادیو سره په خبرو کې هیله څرګنده کړه. هغه ګډونوال چې د اطرافو څخه راغلي دي د کلیوالي سیمو د شخړو او ستونزو په هوارولو کې به د دوی ونډه تر پخوا ډیره شي.
دغه ورکشاپ به په سوله کې اړین رول ولوبوي، نه یوازې په خار کې بلکې موږ د اطرافو خلک هم راغوښتي وو په کلو بانډو کې هغه شخړې مشکلات چې دي هغه کې به هم دغه رول ولوبوي.
مدنی فعال وګمه ارزو د خزو لپاره د سولې په اړه ورکشاپونه اغیزمن یادوي.
زنانه که خپل حق ترلاسه نه کوي، تر څنګه مور د بورکیږي، خور د بیورکیږي، یو لور د بیپلار کیږي، تر څنګه خزانه ډیر متضرره کیږي. زما په فکر باندې سولې ته ډیر ډیر خزه ارتیا لري او غواړي چې سولې باید راشي.
د ورکشاپ یو تن ګډونوال نقیب الله زلان وایي چې
د سولې په مورد چې کوم مواد تشریح شول ډیر ضروری وو. په دې کې د عدالت غوښتنه، د سولې پایل او همدارنګه رضاکارانه فعالیتونه تشریح شوي وو. د دې لپاره چې موږ په ټولنه کې سوله راولو، لومړی باید دا ډول ورکشاپونو ته ډیره توجه ورکړو، ځکه چې په دې کې عامه ذهنیتونه د سولې په مورد ښه جوړېدای شي.
د خوست ولایتي شورا غړی نورشاه نورانی وایي چې د ټولنې په ټولو مؤثر ګروپونو کې مدني ټولنه موجوده ده.
مدني ټولنه دا چې په بیلابیلو نهادونو کې دوی شتون لري، دوی غړي لري، دوی مسؤلین لري، دې څخه مدني ټولنه تشکیل شوې ده. نو ځکه تاثیر گزاره دو او موثره تمامیږي چې دا ډول ورکشاپونه دوی لپاره جوړ شي او ترتیب شي، منظم شي، د دوی ظرفیت لوړ شي، تر څو په ټولو خواو کې په علمي برخه کې، په ټولنیزه برخه کې، په اقتصادي او سیاسي برخه کې دوی خپل فعالیتونه په منظم شکل سره ورسوي.
د یادونې وړ ده مدني ټولنو داسې مهال د سولې په اړه روزنیزې برنامې، ورکشاپونه او نور ټولنیز فعالیتونه چټک کړي چې د جولای په میاشت کې په لومړي ځل د وسلوالو طالبانو او د افغان حکومت استازو د دایمي سولې په خپلو کې مخامخ خبرې وکړي. څه هم ټاکل شوی چې د جولای په 13مه د دواړو لورو ترمنځ په دویم ځل د پاکستان د اسلام آباد په مری کې خبرې وشي. خو د سولې د عالی شورا چارواکو ویلي چې د طالبانو د مشر مولا محمد عمر د مړینې د خبر له خبرې وروسته د سولې خبرې تر نامعلوم وخته پورې وځنډېدې. د هغې په تعقیب د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم په یوه بیان کې وویل چې د طالب مشرانو د غوښتنې له مخې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې تر ناڅرګندې نیټې پورې ځنډېدلې دي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
تاسو اوس آزادی رادیو اورئ. ساعت 10:30 او 30 دقیقې دی. په کونړ کې سیلونو او د کونړ سیند د اوبو زیاتوالي خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولې دي. له کونړ څخه د اصلي رادیو د خبريال روح الله انوري راپور ووري.
د کونړ سیند بیا چپان شو. په نورو ځایونو کې چې سیندونو کې اوبه زیاتیږي، خلک ورته په دې خوښ وي چې وطن به یې آباد شي. خو په ټول افغانستان او په ځانګړي ډول د کونړ په سیند کې چې د اوبو کچه لوړیږي، خلکو سره ویره پیدا کیږي چې کورونه، باغونه او کرهڼیز ځمکې او په هغه کې ولاړ فصلونه به له منځه یوسي. هرې څپې ته په کرکه ګوري او خدای ته سوال کوي چې د سیند اوبه نورې زیاتې نه شي. دا ځکه چې د هیواد واکمنو له یادو او پریمانو اوبو نه د وطن آبادۍ او روښانه کولو لپاره کومه ګټه اخیستې او نه هم اوبه کنټرول کړي دي. د کونړ اوسیدونکي وایي له کوچني اختر را په دیخوا یې په ولایت کې سیلابونه راوځي او په سیند کې اوبه له خپلې کچې زیاتې شوې دي، چې له امله یې خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اړولي دي.
نوم مې ضیاءالحق صافی، د مرکز اوسیدونکی یم. ډېرې اوبه لرو خو موږ ته ګټه نه ده اخیستلې، او کله چې سیلابونه راشي نو زموږ انسانان مړي، حیوانات مړي، ازمکه مړي ضرر هم ډیر دی ګټم تنه دا غستلې کچېره دولت د سین کنټرول کې ګټه هم ته ډیره تاوان او وس چې دی وزمنګه تاوان ډیر دی ګټم تنه
امید ځواکمن هم د مرکز اسداباد اوسیدونکې خوشبختانه چې منګه دوا سیندونه لرو خو بدبختانه چې مونږ د دې سندونو تر اوسه پورې داسې کومه استفاده نه ده کړې چې مونږ ته ترې ګټه راورسیږي خو ولې دا چې ګټه تیر راورسیږي مونږ ته تاوان را رسی نو باید دولت دې ته استنادي دیوالونه وکړي
د خاص کونړ قومي مشر ارباب سادولاوی د دوی په ولسوالۍ کې سین خلکو ته ډیر مالی زیانونه رسولې دي
نو دا چې ما بعد پر نه سم خیر د کلګرام چې ما بعد په مکه تقریبا 2 کیلومتر 2 کیلومتر په طرف د غرب باندې قبلي باندې د کورونه او دا ځکه دې په مکه زراعتي وړي دا کورونه هم ټول وي یعنی دا په خپل ځای نشته دی خو تقریبا تر دې کور خو شاوخوا خو به دا شوې چې منځه وړي
دوی وایي سیندي همیشه کورونه او باغونه ویجاړ کړي کښتونه او آباد ځمکه ورته له منځه وړي تر اوسه پرې نه نړیوالو داسې کار وکړ چې افغانان ترې ګټه واخلي او نه هم دولتي چارواکي له خپلو شخصي ګټو دې ته وزګار شو چې د کونړ سیند له اوبو د هیواد په ګټه استفاده وکړي کومو کسانو د چې په سیلاونو او د سین اوبو زیاتوالي کې زیانونه اوختي ګیله کوي چې تر اوسه نه ورسره دولت مرسته کړي او نه هم مرستندوی ټولنو په کونړ کې بیړنۍ پیښو سره د مبارزې ادارې مسؤل غلام علي صبات وایي په تیرو سیلابونو کې د یاد ولایت په څلور ولسوالیو کې له اویو زیات کورونه ویجاړ شوي دي
نړۍ ولسوالۍ کې چپه درې ولسوالۍ کې سرکڼو ولسوالۍ کې همدارنګه خاص نو په ولسوالیو کې مختلف ولسوالیو کې زیات تعداد کورونه خسارمن شوي دي ټول تر اوسه پورې موږ څلور اویا کورنۍ خسارمن لرو دغه جمله څخه 50 کورنۍ مکمل تخریب شوي دي باقي پاتې کورنۍ چې دی هغه قسمه خسارمن شوي دي په دغه سیلابونو کې ټوټل تر اوسه پورې 1.3 تقریبا زراعتي ځمکه تخریب شوې ده فصل تخریب شوې ده همدارنګه نه هدرش سربندونه زیانمن شوي دي 1250 متره ویاله چې په چاو دغه زیانمن شوي ده په دغه سیلابونو کې بدبختانه موږ یو ماشوم هم شهید لرو یو دانه پل چپې درې کې هم لمده تللی دی په تقریبا 2.5 کیلومتر په شاوخوا کې دلته موږ سړک هم خسارمن لرو تر اوسه پورې دغه څلور یو کورنۍ سره د مختلفو اداراتو خوانه د خوراکي او غیر خوراکي موادو مرسته شوې ده
هغه ویل تیر او دوه ورځې چې په سین کې وبځې دي شوی خلکو ته د وخت زیانونو په اړه پوره معلومات پلاس کې نه لري او هر وخت چې دوی ته کره معلومات ورکړ شي ورسره به مرسته وکړي
چې دغه ټولو کورنۍ سره به دبليو پی د پروګرامونو خانه دغه ته دوه میاشتې لپاره خوراکي مواد راورسیږي او هغه د پر توجه شي حلواله دي چې ټول موسسات او ادارې له موږ سره همغږي ټول امکانات موږ ان شاء الله مدد دي خدای نه خواسته کو د دې ماده بل پیخه هم را مند شي موږ امادګی لرو ته وانه لرو ان شاء الله په ولسوالۍ کې مواد زیبر ځای کړی دي په دې خطر باندې چې موږ په خپل وخت او عاجل تور سره جواب وایو
کارپوهان وای ک چیرته په یاد سیند او بو او برېښنا بندونه جوړ شي کارپوهان وای ک چیرته په یاد سیند او بو او برېښنا بندونه جوړ شي لیوی خو به افغانستان له وارداتي برېښنا خلاص شي او د بل لوري به اوبه کنټرول او خلک پی له ګواښه وژغورل شي
له کونړ څخه د سیلونو د راتګ په باب مو د ازادي راډیو د خبريال روح الله انوري راپور اوریدو په یاد لري د دې خبرونې په دوهمه نیمایي کې 219 پروګرامونه لرو مخکښ شزیا او ژوند په شیبو کې دغه راس څو خبري راپورونه هم د خبرونې دوهمه نیمایي کې وړاندې کیږي اوس هم د ژوند رنگونه
نوم یې نقیب ژوند دی لکه څنګه
کوم سنف کې ده
دریم سنف کې ما ژبه د بیا ته پښتو سم
ام دا ریخوا کې ده کې ام دې ته کامیاب شولې
د سر میډیا رمینا ول دې سر سر ژورنالیزم سره هم مینا وا او بل کابل مخ کې ده زکه ساوایم خا د لغمان خو ګرم ده
تصویر یې زم خو کې ده لکه نه او څو ام نمره درس موای کنه
درس وایو زکه یو څه ګټونه دي درس وایو خو د نمرې د څه ته دا وا تم نمرې پوری راځي کوشش کوم چې د نوړند لا
وا تم نمرې نمرې د قدر کې دي کنه
یار قدر ته خلا تر اوسه نه
چانس دې هر لیکم کرات
نه 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 چانس به ان شاء الله نه کوم کې زکه چې کوشش کوم چې څو کوشش کې خو چانس خو نه خوري کنه
څه فکر کې یا څو چې همیشه کامیاب اوسې موفق اوسې د څو کې کوم شي په نظر کې ونیسي
ډیر وخت مطالعه
دې سره سره به د نورو خلکو کتابونه وګورو. لیلی کې یو لیلی کې ځکه چې هلته نظم ده، اصول دي چې خوب ته نهه بجو د شپې ویده کېږو، ته سهار پورې سهار بیا جېږو درس ته، چش بیا راوچېته، چش بیا ځو درس ته. نو ډېر وخت هم مطالعه ته ورکړی ده.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ
تاسیز مشخلا آزادی رادیو اوری د خبرونی نیمایی برخی تا ورسیدو د خبرونی پدوان که بیا هم را پرون او دغر از دو اونیس پروگرامون لرو خوست چه لستیمی بجیدی د دی سات لند خبرون اوری.
پرون د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور ته په منصوب رغیز پیغام کې پر وسلوال طالبانو د یوالی او د جګړې د دوام ټینګار سوی دی. په غور ولایت کې امنیتي چارواکو د لسګونو بهرنیو وسلوالو د راټولېدو او د وسلوال طالبانو د فعالیتونو د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودلې ده. افغان چارواکي وایي وسلوال طالبانو د هلمند د کجکي ولسوالۍ د محاصره سو کورنۍ لپاره د سرسلیپ لخوا استول سوي مواد سوځولي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون منځني ختیځ ته د خپل سفر په لومړي پړاو کې قاهره ته ورسېده. د امریکا د کالیفورنیا ایالت والی یا گورنر په داسې حال کې چې دغه ایالت د شمالي برخو په ځنګلونو کې تر شل زیات اور بلسوي اصراري حالت اعلان کړ. یوه ماته ټوټه چې ګمان کېږي د هغې مالزي الوتکې پاتې شونې به وي چې تېر کال په هوا کې ترې تم سوه، د متخصصانو د څېړنې لپاره د فرانسې یو لابراتوار ته استول سوې ده. او پرون د یمن صدر اعظم خالد بها په سعودي عربستان کې له تبید وروسته بیرته د یمن بندرې ښار عدن ته ستون سو.
ل سید کمال شاه عارف څخمو د ساتلند خبرونه واوریدل. د خبرونی په دوام کې لمړی څو راپورونه او بیا دوه اونیس پروګرامونه وړاندې کیږي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وایي چې په اسلام آباد کې د زورول شویو کډوالو په ډله کې افغانان هم شامل دي. د ادارې ازادي راډیو ته ویل چې د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره دوی له پاکستانی چارواکو سره په خبرو بوخت دي. په دې اړه ناجیه صاحب راپور لري.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری وایي چې پاکستان باید د کډوالو د زورولو او د هغوی د کورونو د ویجاړولو پر ځای د حل پر بدیل لارو چارو کار وکړي. په کابل کې د دې ادارې ویان نادر فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې د اسلام آباد په ای‌11 نومي کمپ کې چې د پولیسو لخوا ورن شوی نږدې 200 افغان کورنۍ ژوند کوي.
تقریبا 150 تر 200 کورنۍ ثبت شوی افغانان هم دي او همدارنګه د ثبت نشده خلک عمل ته میشدی. هغه افغانان چې کارتونی لري ثبت او راجستر شوی دي هغوی ته د بدیل ته باید ورکړل شي.
د خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې پولیسو د دې ښار په ای‌11 نومي سیمه کې عملیات وکړل. سلګونه کورونه یې ونړول او لسګونه زره خلک یې بې کوره کړل. د راپورونو له مخې په دې سیمه کې د پولیسو لخوا په بلدوزرونو د کورونو د نړولو پر مهال ځایي اوسیدونکو د خپلو کورونو د نړولو له امله احتجاج کړی او له امنیتي ځواکونو سره یې په اخو ډب کې یو ماشوم وژل شوی او لسګونه ملکي وګړي ټپیان شوي دي. د پاکستاني پولیسو د عمل په ټولنیزو رسنیو کې هم د خلکو له توندو عکس العملونو سره مخ شوی. په اسلام آباد کې مو د افغان کډوالو د زورولو ستونزه له اړوندو افغان چارواکو سره شریکه کړه. د کډوالو او بهرنیو چارو وزارتونو ویاندویانو په یو خلو وویل چې په زورول شو کورنیو کې افغان کډوال نه دي شامل. د دې ډلې د بهرنیو چارو وزارت ویاند شکیب مستغنی خپل نظر داسې څرګند کړ.
د پاکستان د اسلامي جمهوریت په ورسته اقدام کې په پاکستان کې افغان کډوال زیانمن شوی نه دي. کوم ورستی راپورونه چې خبر شوی دي د خیبر پختونخوا له ایالت او قبایلی سیمې بې ځای شوی کډوال دي.
له دا ډول سرګندونو وروسته داسې پوښتنې پیدا کیږي چې ولې د افغانستان د بهرنیو او کډوالو چارو وزارتونه دا مسله ردوي. د ولسي جرګې د کډوالو او بیا رستنیدونکو چارو کمیسون وایي چې اړوند وزارتونه د دې لپاره چې په خپلو ستونزو پرده واچوي غواړي چې دا مسله رد کړي. د دې کمیسون غړي ډاکټر مجیب الرحمن سمکنی لازدی رادیو سره په خبرو کې په دې اړه ویل
خبر ډیره به بنیاد دی افغانان وهل شوی دی ټکول شوی دی په زور استل شوی دی په تیرو دوه کلونو کې د کډوالو چارو وزارت نه ډیر غټ تور او چې هلته ملیونونو ډالر اختلاس شوی او کری ورته نشته ده په دې اساس دوی دا خبر ردوي
د ریپورتونو لمخې نږدې 1.5 میلیون افغان کډوال وسمهل په پاکستان کې ژوند کوي د مهاجرت د نړیوال سازمان د راپور په اساس هر ورځ په سلګون افغان کورنۍ د پاکستان د امنیتي ادارو له ویرې او ګواښونو څخه په تیښته خپل هیواد ته ستنیږي
کډوال یوازې له افغانستانه د باندې ستونزه نه لري په داخل کې هم بې ځایه شوي افغانان له ډیرو مشکلاتو سره مخامخ دي خو د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وایي چې په هیواد کې دننه د بې ځایه شویو کورنیو د بیرته ځای پر ځای کېدو په مقصد د 15 کلن ستراتیژیک پلان مسوده نظر خو چمتو کړی او نظر پښتنې ته وړاندې کړی ده په دې مقصد پرون په کابل کې د سلور دیش ولایتونو د کډوالو د چارو رئیسان راغون شوی چې د دې مسودې په اړه نظرونه او غوښتنې د وزارت له مسؤلانو سره شریک کړي په دې اړه د خان محمد سین راپور ووري
که څه هم په افغانستان کې د جنگونو اقتصادي ستونزو بیکاری او داسې نورو ټولنیزو ناخوالو له امله په هیواد کې د نن د لزګونو زرو کورنیو بې ځای کېدل په یوې ستونزې اوختي خو د کډوالو چارو وزارت وایي چې د دې ستونزې د اواری لپاره د 15 کلن ستراتیژیک پلان مسوده ترتیب کړې ده دا مسوده د شنبې په ورځ د هیواد سلور دیرش ولایتونو د کډوالو چارو د رئیسانو غونډې ته وړاندې شوه د کډوالو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی وویل چې په ترتیب شوی مسوده کې به د کډوالو په چارو کې د ټولو رئیسانو نظرې او پیشنهادونه ځای له هغه وروسته به د تصویب لپاره د وزیرانو شورا او بیا به جمهور رئیس ته وړاندې شي
په هیڅ صورت وزارت دا لقمندی نه لري چې بې ځای شوی کورنۍ هم داسې بې ځای پاتې او کال په کال دی ورسره یو اندازه عاجل مرستې وشي دا د دولت سیاست نه دی داسې لارې باید وموندل شي چې په یواد کې نور بې ځای شوی کورنۍ نه وي هله دا د دې پلان مسوده په خپل نظریاتو پیشنهادونو او تجربو سره غښتلې کړي
خاغلی بلخی وویل د دې پلان لپلی کېدو سره به په هیواد کې تر ډیره ځای د بې ځای شو ستونزې اوارې شي په جوړه ناسته کې د کډوالو په چارو کې پر ولایتي رئیسانو سربیره د یو شمېر دولتي ارګانونو د بشري حقونو یو ان ایچ سی آر او ځینو بهرنیو مؤسسو استازو ګډون کړی و د دې وزارت د معلوماتو لمخې په وروستیو کلونو کې د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د جنگونو د زیاتېدو له امله له یوې سیمې نه بلې ته د کورنیو د کډه کېدو لړۍ تیزه شوې ده دا وزارت وایي په 2015 میلادي کال کې په هیواد کې د بې ځای شو کورنیو شمېر 1 میلیون کورنیو ته پورته شو دا وزارت دا هم وایي حکومت تصمیم نیولی چې د حکومت د 300 نورو ارګانونو په مرسته په هیواد کې د مجبوریتونو له امله له یوې سیمې نه بلې ته د کډه کېدو فرهنګ له منځه یوسي دا تصمیم په داسې حال کې نیول شوی چې اوسمهال د هیواد په اکثرو ولایتونو کې ګڼې کورنۍ جنګونو اړ ایستي چې خپلې سیمې پرېږدي او خوندي ځایونو ته کډه شي د جوزیان ولایت د کډوالو چارو رئیس جسور محمد آزادی راډیو ته وویل چې په دې ولایت کې په زرګونو کورنۍ د جنګونو له امله بې ځای شوي او سره له دې چې مرستې ورسره کیږي خو کافي نه دي
په جورجان پخانی بیجرسنگان لرو تقریبا شارکونه لرو سنی حالت ادا ده چه شلتر ضرورت لري وبو ضرورت لري تعلیم معلم او کتاب قلم کتابچی ضرورت لري اساسی خدمات دوا دارو درمل پاړه د ټول شان ابي ضرورت لري دولت په خپل ملي بودیجه کې دا موضوع دخله کی دوسر باید کومک وشي
د کونړ ولایت د کډوالو د چارو عامر محمد فاضل لازادي رادیو سره په خبرو کې په هغه ولایت کې د بې ځای شو د ستونزو په اړه وویل
انته دولت د سيزين لري شاغيب کې ووسي په دسته جمعي شکل یا د کم په شکل هغه د همسایه په شکل ووسي اکثره کرایي ورکړي د کرایي وسنه لري اکثره په یو کور باندې بوجي 2-3 روپۍ په مله ووسيږي بلدار چې هغه ولای کومه په نشار او د پیو سره کوي به نور کومه کونه نه لري بجنهات دار چې دغه بي ځای شي جوار ولایت ته چې کوم ځای ولري الته انتقال شي
د کډوالو په چارو کې زینو ولایتي رئیسانو ازادي رادیو ته دا هم وویل چې سربېره پر نام نه یو په زینو سیمو کې د بشري حقوقو سرغړونې زور زیاتې د زورواکانو لخوا د خلکو د جایدادونو غصبېدل د قانون د حاکمیت کمزوري او داسې نورې غیر قانوني کړنې هم سبب شوي چې ګڼې کورنۍ د خپل اصلي سیمو پرې خودل ته اړ شي کارپوهان تاکید کوي چې حکومت د دې ستونزې اواری ته تدابیر جدي کړي د کډوالو چارو وزارت وای کله چې دغه 15 کلن ستراتیژیک پلان تصویب شي حکومت او بهرنۍ مرستندوی مؤسسې به د مالی او تخنیکی امکاناتو مندلو ته اقدامات جدي کړي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
مخکخی خزی
السلام علیکم، احمد شیبریم د مخکښو شوزو په پروګرام کې دا اونۍ کریمه دریز را سره ده. دا د کابل پوهنتون د تعلیم او تربیه د پوهنځي د تربیتي علومو رئیس ده. لدی په باورو چې دا د وی افغان رئیس په توګه څه ستونزې لري؟
مجموع سیب کمیشن که در واسه مستده دی یه خود مخو ارون ارو خیزی اون رو طول یو رقم یوشان مخامخ دی. خب بدین موارد که بسد و کامیوال او بسد و نظریت تا کم از بسد کول بدین مرکم او محصی سوالات که لیدلسیلی او داغ موضوع دین وقتینا سیب زوری او مجموع که دامر سیب چه پانتونانو که اکثران افتران دی بدون اشکال داری که دی علمی آثار یا اغا کنی دوستیه که باید تای مرایم شی پوکه که وقت دی دیپارتمان که یا دی دینو کسان لخوا خاندون مخصوصی او اکثران رحمه ما افتار کنسیره اغا پا موقع او بخفل وقت نگوری او داغا موضوع باسده گردی که دی اغا علمی ترخی بخفل وقت او زمان اجرا نشی. به اوگه سرا سرا کم چانسونه یا بورسونه که دیخه بودو سرا تانتونو تلیسی او اغال تا باید خود فاندیده شی به بیرو موارده که پده دلیل چی خوزی انگلیسی جبا بانده پورا تسالت او اکنیت نلیلی داغه چانس دوی نخسته کهی او مران تار کهی که داغه یواستین که پا مجموع بزنن کهی او په بعضې موارده کې چې موږ ورسه مخامخ کېږو هغه دا دی چې کله کوم امتیاز د مځکو یا د اپارتمنونو په اړوند په پانکمنو کې توضیح کېږي نو اکثرا دغه امتیاز نران خلي په دو دلیل چې تاسو خو په یو بلې کورنۍ پورې متعلق یا یو نر د تاسو مسؤلیت لري نو دغه امتیاز ښځو ته نه ورکول کېږي او اکثر موادو کې مخکې ځونه چې ښځې بې خبرې شي دغه وخت توضیح کېږي او ورسره ورسره په اداري برخه کې د ښځو ونډه ډېره کمرنګه ده. نه زه په خپل پوهنتون کې یوازینۍ ښځه یم چې د نو ښوونځیو په منځ کې د ریاست چارې مخته وړم.
کریمه جان دریز، تاسو په خپلو خبرو کې درې مهمو موضوعاتو ته اشاره وکړه، اقتصادي مسلې ته، اداري مسلې ته او تعلیمی مسلې ته، چې په دغه برخو کې د ښځو حقونه خوړل کیږي. تاسو د ښځو د وی فعال په صفت باندې د هڅنه راکړي چې نور میرمنې لزان سره یو ځای کی او د خپل حقونو د غشتنې لپاره پر حکومت یو ډول فشار راولي او یا په نړیوالو مؤسسو څو ستاسو د غستون ځای تر وبرید پوری هواري شي.
موږ نه باید یو طرفه قضاوت وکړو، اکثرا ادارات په دوه تورن کوڅه حق نه ورکول کیږي. په دې مواده د کله چې د وریاست ته یو پوسټ د اداري کاندیدی د دې خپل یعنی نه غواړي اقدام نشي کړی مقرره دی او اکثرا د اداري مسؤلیتونه تښتي. نو په دې اساس داسې چې یعنی تعبیر کېږي چې ګواکې وضعیت ډېر زیات بدوي هم نه دی او زه په دا خبره چې ما کومه تاسو کې ما فعال کې مې زه اکثرا د مران په مسایلو کې دا کار نه لایلی دي او لکه یو بل نر چې مقابله کې یا د خپل پانګي په نسبت کوم امتیازات چې وغواړي ارن دی و نر رئیس په څېر ما برخورد کړی کله هم زه د خاصو ستونزو ته مخ شوې نه یم. خو کومې ستونزې چې ما تاسو ته یادې کړې دغه خبرې دي چې اکثرا په معافلو کې نو د خپل حق
تاسو همزمانه د نورو په وینامو د شزو ستونزو ته اشاره وکړي او د شزو دغه د ضعف ټکی ته مهم اشاره وکړه. د افغان میرمنې سي دوی په خپل نه غوړي سي لوړو پوسټونو ته ځانونه کاندید کړي. د دې لپاره سي دغه ستونزې او غو نور ستونزې حل شي. تاسو په نظر د یو مدني حرکت لپاره باید افغان میرمنې څه وکړي؟
اول باید تسکل نه او توانایی نور تا روخی اکثرا خود دلیل کسی به دکترین مسئولیت هم دیدی به بچه مسئولیت هم دیدی به نسبت اداری چارتا او نسبت علمی و اکادمی با چارتا نکس به تفاوت مالو میدی نبوده او سف دیگر یه تخود رو میدی او بخاطیت بخصل حق ندفاوت نو دیر وقت په دغه مسئله کې زه خپله فکر ملامت کوم چې دوی خپله نغاري او دوی خپله غاړي شاته واوسي او د دې مسئولیتونو د ځانونه تیر باسي او هغوی خالي کړي چې دا مسئولیت ولې په ما راشي کېده چې نورې پسې موقعه نه ده او همداسې کیداري فعالیتونو کې یو څه ګونده خو د نارې نارې باید وخت ورکړي چې طبیعي ده د لسو لپاره هم د کور مسؤلیت ورته غواړي او هم د ماشومانو د روزنې مسؤلیت او هم په دفتر کې کار دوی اکثرا د دندې وضعیاتو مسؤلیتو له امله اداري کارو ته
کریمه جان دریز مننه چې د ازادي راډیو په مخکښو ښځو په پروګرام کې مو برخه راسره واخیسته.
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه، زه محبوب شاه محبوب یم. دا محل د کابل ښار په زړه دوهمه ناحیه کې د هغه پخوانی پارک احوال اخلو چې لرغونتوب یې د امیر عبدالرحمن خان تر دوره رسی. د کابل ښار په منځنۍ او مهمه سیمه کې چې یو شیبه هم لګنی غونی خالی نوی لری وشنه سیمه چې ګیر چاپیره په اوسپنیز جالی دیوالې هاته شوی د څو لرغونو او نوی ودانیو په درلودلو سره د سیمه راښکلې کړې ده. یاد پارک په ټولو دروازو کې عسكر تر سلو کېږي او بې مسؤلیت اشخاصو ته دننه اجازه نه ورکول کېږي. د غنی غونی او آرامۍ ترمنځ یوازې د اوسپنې د پایپونو جوړ شوی دیوال بیلتون رامنځته کوي. له پارک بهر هر خوا د موټرو هارنونه او دننه د مرغیو د پرواز نازک غږ او د مینې د پرکې فشیبو خاموشه صحنه. دا زرنیګار پارک دی. تازه وګمی رشیدی ته غوښ شو چې د پارک نور احوال راوړاندې کړي.
قدرمنو اوریدونکو، د وسپنیزو پایپونو د جوړ دیوال دننه په زرنگار پارک کې څو ځایه خایسته چمنونه او خایسته ګلونه هم کرل شوي دي. یاد پارک په اوس وخت کې 3.1 متره مربع مساحت لري. د پارک په منځنۍ برخه کې یو شنه غونډۍ ده چې شاوخوا ترې لوی ونې راچاپېره دي. پارک ته په ننوتو سره ګڼې پوښتنې د انسان ذهن ته راځي. غرمه ده خو په پارک کې څوک نه تر سترګو کیږي. یوازې څو پولیس او د ښاروالۍ کارکوونکي په خپلو چارو بوخت دي. مخکې له دې چې د پارک پر فعلي وضعیت وغږیږو، د پارک لرغونتیا ته تم کیږو. د افغانستان د علوم اکاډمي غړی څیړندوی حبیب الله رفی وایي چې د زرنیګار پارک د کابل ښار یو له پخوانیو پارکونو دی.
زرنیګار پارک په 1342 کال کې د حکومت لخوا جوړ شوی دی. تر دې وړاندې دلته دولتی تاسیسات و خصوصا د پارک شرقی کنج ته دلته د تاق زرنگار په نامه یو لوی تعمیر و چې د معارف کتابخانه پکې جوړه شوې وه. او د دې کتابخانی په ترڅ کې د ماشومانو لپاره هم یو کتابخانه و اداره و. د میرمن حشمت په نامه یوه میرمن د ماشومانو د چارو مسؤوله وه، او ورسره د کوچنیانو ژغ په نامه د همدې ادارې لخوا د میرمن حشمت په مشرۍ یوه وړکۍ مجله چاپېدله چې ماشومانو ته به چیزونه پکې لیکل کېدل. وخت زه هم ماشوم ورتللم به.
ښاغلی رفی وایي چې دغه سیمه د بوستان سرای په نوم هم یاده شوې چې دا مهال د ښاروالۍ دفترونه پکې موجود دي. پخوا په بوستان سرا کې د نجونو یو ښوونځی او د ارشاد النسوان جریده هم له دغه ځایه خپرېدله. له نوموړي مو وپوښتل چې ولې ورته زرنګار پارک وایي. هغه وویل
دا یو تاریخي ځای و چې بالاخره په پارک بدل شو، او د هغو اتاق زرنګار نوم یې په دې پارک کې کېښود. اتاق زرنګار د دې دپاره یې ورته وي چې د دې چت ټول طلاکاري و او ښکلي نقشونه پکې شوي و. زما په ذهن کې لا تر اوسه هم ناست دی.
دا سمه ده چې پارکونو ته به خلک د چکر لپاره ځي، خو د زرنګار پارک بیا د کابل ښار د نورو پارکونو سره ډیر جوت توپیر لري. یو ښه چاپیریال په لرلو سره سره دا یو سیاسي او خونړی پارک هم دی. ښاغلی رفی وایي چې ډیری وخت به د زرنګار په پارک کې لاریونونه کېدل، او په دې وروستیو کې پکې وژنې هم وشوې.
رباني د حکومت په دوره کې دلته یو څو کسانو ته دار زړول شوی و، او هغه یې ووژل په دې نامه چې غلي دي، لیکن دا اخره هم معلومه نه شوه چې دوی غده و کوم سیاسي مرګ و.
د علوم اکاډمي یو بل غړی عبدالرئیس علي نیمو وپوښت. هغه وویل چې د زرنګار پارک له جوړېدو وړاندې هم دا د خلکو د راټولېدو ځای و، او هم به د افغانستان د ملي راډیو لپاره لوی لاسپیکرونه موجود و، او خلکو به راډیو خپرونې دلته اورېدې.
په شاهي زمانه کې اماتورانو یا کلکسن اماتورانو یا شوقیانو به د خپل مالونه دا د کلکسن مالونه به راوړل، او یو بل سره به یې تکمیلول، ورکول، به یې تبادله کول. به دلته خیر د دې نه نور هم ډېرې تفریحي لوبې او ساتیری به کېدلې. د حکومت رسمي اعلامې به هم له دې ځایه نشرېدلې پخوا چې رسانې نه وې. په زمن کې ټول سیاسي حرکتونه چې د ټول تاریخ کې سوي دي په شکل د اشکار د دې پارک په پسندو کې حتمان مناقش سوي دي. د ځای نه ښکار سوي دي، اول ظهور همدلته پیدا سوي. دا ځای افغانم د توجه وړ، ځکه امیر عبدالرحمن خان خپل مخبري لپاره دا ځای انتخاب کړی و.
داسې هم نه و چې په دغه پارک کې به یوازې سیاسي حرکات او یوازینې ترسره کېدي، بلکې کله ناکله به پکې عاشقانو د خپلو معشوقو په دیدنونو د زړه سود کاوه. احمد شاه اوریاخیل چې د کابل ښاروالۍ د سمسورتیا ریاست مرستیال دی، وایي چې پخوا د دغه پارک سیمه د پوهنې له وزارت نیولې د پل باغ عمومي پورې وه، خو په تیرو دورونو کې یو شمیر برخې نورو ادارو ته ورکړل شوې دي.
اوس په اثر د عوامر د مختلف ځینې بناګانې پکې جوړې شوي چې پارک وړکی کړی، لکه د پښتني تجارتي بام، اتلس منزله تعمیر، د وزارت مخابرات و تکنولوژی و معلوماتی، د سپینغر هوتل، د کابل ښاروالۍ تعمیر، او د حاجی عبدالرحمن مسجد چې طالبان پخ کړ تا وزیسه و چلور جری بای اخیسته دین یو جامع مسجد جور سوی د حاجی عبدالرحمن پنامه، او پخوانی عبادات لکه د عبدالرحمن خان کبر، د عبدالرحمن خان وروکی صغیر مسجد، د مقبره په مقابل کې، او د بوستان سرای تعمیر چې اوس زموږ ریاست پلان د کابل ښاروالۍ پلان ریاست پکې موقعیت لري.
اوریدونکو، د پارک د ختیځ دروازې مخې ته یو سرتیری ولاړ دی چې عام خلک دننه نه پرېږدي. له دروازې څو قدمه ور وړاندې یوه ډېره لرغونې ودانۍ چې پوخ سور رنګ لري موجوده ده. د ودانۍ په منځ کې د امیر عبدالرحمن خان مقبره موجوده ده. دا چې په څه حال ده، راځئ د امیر د مقبرې پاکوونکي ته غوږ شو.
نه بیم سخیره نه ده پاکول
نه ایگان دست ده
خواه
تیگه ده هم ده خواری دیم ده افغانستان ده مرمر رخام چه خواهی ده مرمر ده نرم رخام ده
خواه نه ما بیدی شکل بده بانیو ده او چیزی که ده خودیر مهم ساره ده چلک پاک شی نو هم ده سخیره ندی که نه
او سخیره دی پتا جنگونه که چراغه لیوه دلته ټول تشنب کلی و.
د امیر د مقبرې ودانۍ ته مخامخ یو کوچنی جومات هم موجود دی. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د تاریخي ابداتو د ریاست کارکوونکی نجیب الله وایي چې اوسنۍ ودانۍ چې امیر عبدالرحمن خان پکې دفن دی پخوا د ګلستان سرای په نوم یادېده، او یو بل ودانۍ د بوستان سرای په نوم یادېږي چې لا هم موجوده ده.
فعلاً کې مقبره را شما میبینید ای محل
دا چې امیر عبدالرحمن خان به همدلته له ډېرو مهمو میلمنو سره لیدنې کولې، نو له همدې امله یې خپل زوی ته وصیت وکړ چې په همدغه ودانۍ کې دفن کړي. اوس په دغه ودانۍ کې چې پخوا ګلستان سرای نومېده، د تاریخي ابداتو ریاست موجود دی، او د امیر مقبره چې پخوا یو څه خرابه شوې وه اوس بیرته پاکه او جوړه شوې ده. امیر د خوخي زایو
خوښ ده سمجه کتاب ما را دفن کو.
د پارک دننه هر خوښ نیونی او ګوټی تر سترګو کیږي. هڅه کوي چې کوم نندر چی پیدا کړو، مګر پرته له مرغۍ او بل څه نه لیدل کیږي. د شنې غونډې پر سر د انګورو د چپری لاندې د سرو ګلونو په خوا کې دوه ځوانان ناست دي. دوی دواړه ورونه دي او په کابل ښاروالۍ کې د ډېرې ورې دندې لري. دا چې دلته د څه لپاره راغلي له عبدالغفار یې اورو.
د پارک راغله تر اوسه چې مامورین راوځي مونږ د پارک کېنو. اوس وضعیت خره وخت لغونده خراب و، اوس خصي جوړ کړی دی چې څوک چې دلته وظیفه لري دلته ویده کېږي کېنی. والا نور خلک ته اجازه نه ورکوي، ډېر وخت دی چې دلته بند دی، یو دوه کال درې کال شو چې دلته بند کړی.
له غونډۍ سره په لږه فاصله کې وړاندې یو جومات په رښتینې ډول په ښکلي کاشکارۍ لوړو څلو او شنې ساحې سره جوړ شوی. له جومات را دېخوا له لویو تیږو یوې جوړې شوي څوکۍ باندې یو شپېته کلن سپینګیری ناست دی. د هغه نوم ګل حسن دی. دا هم د کابل ښاروالۍ پخوانی کارکوونکی دی. هغه هر ورځ دغه جومات ته د لمانځه لپاره راځي.
او خلک ورځي وروره مونځ پنځه وخته مونځ کې کوي، او دغه د ښاروالۍ مامورین هم ټول دغه جامې ته ورځي مونځ کوي. دغه هغه نه ده، دا چنار داخل
د کابل ښاروالۍ د سمسورتیا ریاست مرستیال احمد شاه اوریاخیل وایي چې د جومات ودانۍ په کلاسیک ډول په دریو پورونو کې جوړه شوې، او د و پنځوس مترو په لوړوالي دوه څلی، یوه ستره ګنبده، څلور منځنۍ ګنبدې او څوارلس کوچنۍ ګنبدې لري.
د طالبانو په وخت کې څلور جریبه ځمکه حاجي عبدالرحمن ته ورکړل شوه چې یو څوک یو له تاجرانو د ملي نه د خپل مصرف باندې یو تعمیر پکې جوړ کړ.
په دې ودانۍ کې د کتابتون یو ستر سالون هم شته. د معلوماتو له مخې یو سل او پنځوس زره ټوکه دینی، اسلامي، علمي، فرهنګي، تاریخي او نور کتابونه پکې موجود دي. دا چې د دومره ګڼې ګونې په درلودلو سره بیا هم د کابل ښاروالۍ دا مهم پارک د عامه وګړو پر مخ ولې تړلی، دا هغه پوښتنه ده چې د سمسورتیا د ریاست مرستیالې ځوابوي.
د سلینا هوټل کې باز حوادث د امنیتي صورت نیوه، د امنیتي ارګانونو په هدایت له درې څلور کال راپه د عامو خلکو ته مخې مسدود دی، ولې ښه د بازسازي کارونه پکې سوي، ټولې لارې پخې سوي، سنډ فرش سوي.
اوریدونکو، امن د هغه کیفیت نوم دی چې د نړۍ په ټولو موجوداتو مستقیم او غیر مستقیم تاثیر پرې باسي. کچیر امن راشي، نو بیا به په هر خوا د چکر او تفریح پارکونه آباد او د خوند اخیستلو جوګه شي. په همدې هیله موږ نننۍ خپرونه پای ته رسو. زموږ خپرونه د ازادي راډیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدل شي، pa.azadiradio.org. او کچیر غواړئ لیکونه راوستوي، نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 4410، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.
رب دم ٹول دور میں ہوں
بل چا بلو کلو خدایا سر تور کیڑوں دے دما خو کم و چلو بلا لے رو نخو کنے تی بیا سو پن خدایا 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 ترگی میں واقع لچے انسان شمنو